کړي.
ډیره مننه سره دې چې تر اوسه په دې یو څه کارونه شوي دي، یعنی د افغانستان حکومت د یونیسف سره یو ځای په ګډه باندې کارونه ترسره کړي. د بیګې په ډول باندې مانه 5000 ښوونځیو یادونه وکړه، یا مثلا د 1,000 ماشومانو یادونه وکړه. کومې هلې ځلې چې تر اوسه شوي دي دا په هیڅ ډول باندې بسنده نه دي. په دې معنی باندې چې که چیرې په کلي کې ښوونځی نشته او یو سړی مثلا درې یا څلور یا دوه یا یو ماشوم لري، دی باید د دې لپاره حتماً لاره پیدا کړي. دی باید په دې باندې د کلي د نورو کلیوالو سره چې د هر یوه په کور کې شاید یو ماشوم وي، دوی باید کښېنه وګوري چې په کلي کې آیا کم څوک چې هغه لیک او لوست کولای شي، په کلي کې کم داسې یو ځوان موجود دی، په کلي کې آیا کم داسې کمه خور موجوده ده چې هغوی دا کار وکړي. باید هغو د حل لاره پیدا کړي. که موجود وي باید همغه ته واسي د هغه نه تقاضا وکړي، د هغه نه هیله وکړي چې حتی په وړیا ډول باندې، او که دوی د امکانات د مادي نه ورته لري، په وړیا ډول باندې د ورځې مثلا یو ساعت یا دوه ساعته هغوی ته ورکړي، یا په اونۍ کې مثلا درې ورځې دا کار وکړي، چې حتی اکل ماشومان د ناوړه محیط نه راوګرځي او هغوی تر څو پورې چې هلته ښوونځی آماده کېږي وضعیت یو څه بهتره کېږي، د دوی د پام د تعلیم او تربیه او خاطره واړي.
دغه تاسو ویل کنه چې باید د سی وسی بیا به دغه مشکلات حل شي، تر اوسه څه سوي دي؟
کوم کارونه تر اوسه پر سوي؟ تر اوسه پر یونیسف د هیواد په مختلفو سیمو کې 5000 ښوونځي ایجاد کړي دي. ماشومان چې د هغوی اکثریت یې نجونې تشکیل زده کړه کوي، او دوی په دغه زده کړو کې ماشومان چې هغوی ښوونځي ته لاسرسی نه لري، هغوی مثلا د لومړي ټولګي نه تر دریم ټولګي پورې، او هغه ماشومان چې هغه د ښوونځي د سن څخه لوړ تللي دي، یعنې د لس کلنۍ نه عمر لوړ دي، هغوی د سري زده کړو پروګرام تعقیبوي چې په یو کال کې دوه صنفونه وایي. بیا کله چې دوی د دغه ښوونځیو څخه فارغېږي، بیا دوی کولای شي و دولتي ښوونځیو ته لاره پیدا کړي او لاړ شي، ځکه هم راغټیږي او هم کولای شي متنوع څه پیاده ولاړ شي.
بلې، څومره تاسو پرې توانیدلې چې د نورو مسؤولو ادارو همکاري ځان ته جلب کړي؟
مننه. په دې راسته کې کار کوو، ځکه چې په دې معنی باندې چې موږ وایو دا همکاری دغه د همکاری پیسدی ارزونه ډیره مشکل دغه، او چرنه موږ پروش کال تر سره کړی ده. مثلا د شوونی وزارت په همدغه راستا کې ستراتیژي جوړ کړی ده، د هغې ستراتیژي په عملی کولو سره او په یو ځل بیا ارزونه سره او بیا عملی کولو سره زه ډاډه یم چې دا ستونزه کچیری موږ ونه توانې سل په سل کې دغه دا صفر تر ټوټو کو، نو هدا کال باید د وسنی ارکابو نه راټیټو او دا باید د حالت نه باید راووځي. تر ډیره بریده پونی د مور او پلار ونډه ډیره مهمه ده، ځکه مور او پلار چې اغه د کورنۍ لومړنۍ موهیت ټپل د پاره دی، او الته وای ټپل باید خپل لومړنۍ تربیه اخلي، نو کورنۍ باید دې ته ډیر توجه وکړي.
بل مونږ ویل چې په افغانستان کې اوس تر ټولو جدي ستونزه چې ماشومان ګواخوي اغه د خوندې نشټون د کنه چې دوی نه ورته رسیدي. ک دې خپل راتلونکو پلانونو پاک لري توای چې یونیسف د دې مشکلاتو د حل لپاره پرتلونکي کې څه کول غواړي؟
د نمخ شپ دې تر اسن غواړم پر دې باندې وژګرم چې موږ د دې په خواږه چې ماشومان سره کار کوو، موږ د تنقیو زلمانو سره هغه سره دي چې په ماشومانو کې راځي، یعنی د عمر دوهمه لسیزه د غوی سره کار کوو، چې په تیر کال کې موږ د ځوانانو یو نیټورک ایجاد کړی څو ولایتونو کې، بیا موږ دغه ویوي ولایتونو ته، او دغه نیټورک اوس د ځوانانو د نړیوال نیټورک سره په ګډه باندې کار کوي. د دې نیټورک په سر کې ځوانه تنکی پیغله حنا جان دغه پراس قرار لري د افغانستان څخه. حنا فقط څو ورځې مخکې تللی و په ایټالیا کې کانفرنس کې ځوانانو سره په ګډه باندې ګډون کړی وو، او پرون موږ حنا د یونیسف د ځوانانو لپاره د یونیسف د سفیر لپاره موږ د هغو سره قرارداد امضا کړی او هغه ماري پکړه.
راتلونکي پلانونه څه دي؟
ځوانان به د هغه هلو ځلو یوه برخه چې هغه یونیسف ترسره کوي.
او ماشومان څنګه؟
دغه ځوانان هم په ماشومانو کې راځي، ځکه چې دوی خو دغه د عمر په دوه ملسیزه کې دا چې مثلا ماشومتوب د اتلس کلنۍ نه چې دا ټول ماشومان دي. نو یونیسف په ګډه د افغانستان د دولت سره، د مدني ټولنو سره، د تمیلونکو ټولنو سره، دوی سره په ګډه باندې کار کوي تر څو پر دې د حل لاره پیدا کړي.
ډیر مننه زبنده اوس نه
زنه تاسو نمن کور مو ده.
درن دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د احمد جان نوزدي خبرې د مشمانو د نړیوال ورځ پاک لو اوریدلې. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه خې چاري.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
کور کلای نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه ویسی کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی دا زدی رادیو درنور دونکو د کور کلی د خبرونې مینوالو سلام. آیا داسې کورنۍ مو لیدلې چې د کورنۍ د غړو ترمن ضد او قصد موجود وي؟
ډیر زیات هم قصد کوو. داسې هم کله کېده چې موږ به یوه هفته یوه نیمه هفته به موږ د یو بل سره خبرې نه کولې.
د کورنۍ د غړو ترمن قصد او کینه کوم مشکلات راولړوي؟
که قصد او قصد بازی دی و که بې اتفاقی راځي کور کې بد نظام راځي یو خواته ځي.
او د دې عمل د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي؟
یوه لاره دا ده چې موږ په کورنۍ کې د هر چا خبرات
قدرمن اوریدونکو نن همدې موضوع ته تم کېږو چې ولې په ځینو کورنیو کې د کورنۍ د غړو ترمنځ ضد ګیلې او تاوتریخوالی موجود وي او دغه عمل په کورنیو کې کوم مشکلات جوړوي او د حل لارې یې څه دي. د دې موضوع د راسپړلو په خاطر د خلکو د نظرونو تر څنګ د دیني عالم نظر او په پای کې د ارواپو سره مرکه هم لرو. دا خپرونه مریم توخی جوړه کړي او زه یوسف زدرانی درته وړاندې کوم. ملتیا مو غواړم.
عزت مند اوریدونکو کورنۍ لمړنۍ ټولنیز بنسټ دی چې د شریک ژوند پیل پکې کوو او له دې کورنۍ نورې کورنۍ جوړیږي. کورنۍ د ټولنې یو وړوکی واحد دی چې د نسل د ډیرولو او د ماشوم له روزنې سره سره ډېرې نورې دندې هم لري. د انسان په ژوند کې یو لوی لامل چې له انسان سره په ټولنیزتوب کې مرسته کولی شي هغه په کورنۍ کې د هغه د ماشومتوب پړاو او تجربې دي. که د کورنۍ فضا له مینې محبت تیرېدنې صمیمیت او په ورته وخت کې له دښمنۍ کینې کرکې او تاوتریخوالي ډک وي ماشومان ټولنیزې عاطفې او احساسات له مور او پلار او خویندو ورونو سره تجربه او زده کوي. د کورنۍ غړي یو پر بل پورې تړلې وي او هر راز فردي ستونزه او ربړه کولای شي چې د کورنۍ نور غړي هم په مستقیم او غیر مستقیم ډول تر اغیز لاندې راولي. په کورنۍ کې ضد او کینه د کورنۍ د صمیمیت فضا په ناخوالو او خفګانونو بدلوي. هم به تړاو د کابل د لسمې ناحیې اوسیدونکي هیله وایي چې د دوی په کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ ضد او قصدونه موجود وو. نوموړي زیاتوي
موږ اته خویندې وو، یوه مشره خور چې مې وه هغه واده وه، اوه خویندې نور په کور کې وو. همیشه وخت په زما مور کشرې لور ته ډېر ناز او نوازش ورکوه او ما به ډېر زیات رنځ وړو. ډېر زیات به هم قصد کوو. داسې به هم کله کېده چې موږ به یوه هفته یوه نیمه هفته به موږ د یو بل سره خبرې نه کولې. زما کشره خور چې وه هغه ښایسته وه، همیشه خپچې مونږ په سیمارکه راغله، هغه به خوښه وله. بیا زموږ یوه ګاونډۍ ښځه هغې زما مور ته ویل چې خو ته اشتباه کې، باید چې مارکه راشي دا کشره لور دې ته یو ځای ته ولېږې پټه کړې. بیا به نو هغه کشرې خور به مونږ ته پیغور راکړو چې زه ښایسته یم، هر څو خوښۍ تاسو څوک نه خوښۍ. دا به هم یو جنګ و. مونږ ته بیا ډېر زور راکړو. بیا به ما بیخي کله وژړل. ما ویل چې ولې داسې کېږي. همیشه وخت به مونږ مور سره مور ته به هم پیغور ورکوو چې ته په اولاد کې فرق کوي، هغه لور درباندې ګرانه ده، مونږ درباندې نه یو.
سالمه کورنۍ سالم شخصیت روزي او ټولنې ته یې وړاندې کوي. له سالم شخصیت سره د سالم روان مفهوم تداعي کیږي او له سالمې کورنۍ سره بیا ځینې نورې خبرې لکه د کورنۍ د غړو ترمنځ کلک پیوندونه، ښې انساني اړیکې او ګډې موخې او ارمانونه د انسان ذهن کې تاویږي. په ټولنه کې داسې کورنۍ هم تر سترګو کیږي چې په هغې کورنۍ کې د کور ټول وګړو ته خپل حق او حقوق ورکول کیږي. نو ځکه د کورنۍ د غړو ترمنځ ضد کینه نه وي. په همدې تړاو د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی بشیر احمد هغه شخص دی چې کورنۍ د نوموړو جنجالونو سره مخ نه ده. نوموړی داسې راته غږېدلی دی:
منګه خپله کور کې درې ورونه او دوه خوندې یو. پل د منګه خپله کورنۍ کې خدا خبره نسته. د ما خپله پلار مې ډاکټر ده او مور مې هم تر دولسمه پورې درس ویلی ده. ما په اند همدا به اصلي وجه یې چې زموږ په کورنۍ کې دا خبره نشته. ضد و عناد و مابین کې زمونږ مور پلار نو الحمدلله ښه ده، د هر ورور د هر خور په حق باندې رسېدلی دي. او بل یو بل علت به ما په نظر ما په اند دی چې د منګه په کورنۍ کې څار کار کیږي یا هر چا ته په خپل حق باندې رسیږي. مثلا که جنجال سوی کومه دوا سوی هر یوه ته یې په یوه سترګه کتلی دي، داسې نه داسې تفاوت راوستلی یا فرق راوستلی. نو همدا وجه ده چې دا جنجال و هغه نسته په منګه په کورنۍ.
دغه راز د کابل د مکریانو اوسیدونکي بی بی حاجي وایي چې اکثره وخت مور او پلار له خوا د اولاد